لوبو له ميدانه هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنور دونکو سلامونه او درنخت د لوبول میدان او نزي سپورتي خبرونه ته مو بیا هم زه بختيار ساحل هر کله کوم د دیونه په خبرونه کې بواوري د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د اسیا په ایمرجنګ کپ کې ګډون کوي
په عمان کې د ایمرجنګ ټورنمنت تر سره کیږي چې په کې اته لوبډلې دي او افغانستان په خپل ګروپ کې بل سرلنکا بنگلاديش او هانګ کانګ سره لوبې تر سره کوي چې په
د خزو شلورز نړیوال جام د نیمه پایلو به لوبډلې معلومې شوې د افغانستان فرست کلاس سیالۍ ورستی پړاو ته رسیدلې دي د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډله د اسیا جام د لارموندنې په پړاو کې ګډون کوي د فوټبال فدراسیون لوري د افغانستان په بیلابیلو ځنونو کې پیل شوې سیالۍ هم پای ته رسیدلې دي انګلستان او پاکستان دویم ټیسټ سیالي پیل کړې ده او پاکستان خپل لوبډله کې ځینې نوموتي لوبغاړي نه دي لوبولي او د هندوستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبلړۍ د پیل لپاره هم چمتووالی پای ته رسیدلی دی د خپرونې په دویمې نیمایي کې د افغانستان د الف لوبډلې روزونکی رئیس خان احمدزی په ایمرجنګ اسیا جام کې د خپلې لوبډلې د ګډون او یادو سیالیو ته د لوبډلې په چمتووالي غږېدلی دی ملتیا مو وکړئ د خبرو پیل لدی کو چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د ایمرجنګ اسیا جام په سیالیو کې ګډون کوي تر هیادو سیالیو وړاندې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې په عمان کې د درې اړخیزو سیالیو په ترڅ کې هم اتلولي ګټلې ده د کرکټ بورډ د خبر پر اساس د افغان ابدالیانو او هانګ کانګ ترمنځ د درې اړخیزو لوبلړۍ پیلو به د دوامدار ورخت له امله لغوه شوه چې په دې سره افغان ابدالیان په دوه سیالیو ګټلو او ډیرو نمرو ترلاسه کولو سره د دې سیالیو اتله اعلان شوې ده د یادو درې اړخیزو سیالیو په ترڅ کې افغانستان وکړه شول چې په خپل لومړۍ لوبه کې هانګ کانګ او په دویمې لوبې کې عمان هیوادونو ته ماتې ورکړي او په دې سره دغه لوبلړۍ پای ته ورسیږي یاد لوبلړۍ چې د اکتوبر په 12مه نیټه پیل شوې وه د اکتوبر په 15مه نیټه پای ته ورسېده په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د اکتوبر په 13مه نیټه د اسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ګډون وکړي یعنې سیالۍ به هم د عمان هیواد په کوربتوب ترسره شي په لومړۍ لوبه کې به د اکتوبر په 13مه نیټه د افغانستان الف لوبډله د سریلانکا له الف لوبډلې سره سیالي وکړي همدارنګ د اکتوبر په 16مه نیټه به د افغانستان دویمه سیالي د بنگلاديش هیواد پر وړاندې وي او د همدې میاشتې په 22مه نیټه به افغان لوبډله خپل وروستۍ لوبه له هانګ کانګ هیواد سره ترسره کړي د ویل ده چې د آسیا په ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان به ګډون اته آسیایی هیوادونه برخه لري په الف ګروپ کې افغانستان سریلانکا بنگلاديش او هانګ کانګ لوبډلې ګډون لري په بی ګروپ کې بیا پاکستان هندوستان عربي متحده امارات او د عمان لوبډلې ګډون لري دغه د آسیا ایمرجنګ سیالۍ به د اکتوبر تر 28مه نیټې پورې دوام وکړي د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې خبرونې په ورستۍ برخه کې به د همدې سیالیو په تړاو د افغان کرکټ الف لوبډلې د روزونکي رئیس خان احمدزی مرکه هم واوري
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي
او سرازو د خزو شلوریز نړیوال جام ورستی خبرونه درته وایو د کرکټ نړیوال شورا لوري د خزو ترمنځ د پلشوي شلوریز نړیوال جام د نیمه پیلو به څلور لوبډلې معلومی شوې دي د یاد شورا د معلوماتو پر اساس ل الف ګروپ څخه استرالیا د لومړی او د نیوزیلند د دویمې لوبډلې په توګه نیمه پیلو به تلار پیدا کړي ده د غراز ل بی ګروپ څخه ویسټ انډیز د لومړی او سویلي افریقا د دویمې لوبډلې په توګه نیمه پیلو به ته ځانونه رسولې دي ټاکل شوې ده چې لومړی نیمه پیلو به د استرالیا او سویلي افریقا ترمنځ سبا پنځم ده اکتوبر په 13مه نیټه د دوبی په لوبغالي کې ترسره شي همدارنګه دویمه پایلوبه د اکتوبر په 13مه نیټه د نیوزیلند او ویسټ انډیز ترمنځ ترسره کیږي د یاد نړیوال جام پایلوبه به د اکتوبر په 16مه نیټه د دوبی په نړیوال لوبغالي کې ترسره شي د ولدا چې سګنی نړیوال جام کې د هندستان او انګلستان لوبډلې تر نورو پیاوړې بریخې دي خو یاد لوبډلې تر نیمه پایلوبه ونه رسیدي اوس راځو د افغانستان د فرست کلاس کرکټ وروستي معلومات درکو. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو سګنۍ پړاو لا هم جریان لري. په دې سیالیو کې چې څلور لوبډلې ګډون لري، پنځه لوبو په ګټلو سره د میوند اتلانو لوبډله تر ټولو مخکې ده. پامیر لیجنډز بیا په پنځو سیالیو کې دوه لوبې ګټلې دي، دویم مقام لري. مایپر استوري بیا په پنځو کې دوه ګټلې دي او دریم مقام لري. هندوکش بیا په پنځو کې یو سیالي ګټلې ده او په وروستي مقام کې ځای لري. د یادو سیالیو په ترڅ کې د میوند اتلانو د نمرو شمیر 111، د پامیر لیجنډز 55، د مایپر ستورو 140 او د هندوکش سترایکرز 22 نمرې دي. د دغه فرست کلاس سیالیو وروستۍ لوبې جریان لري. وروستۍ لوبې د اکتوبر په 14 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان او شهید نجیب الله تریکی لوبغالو کې پیل شوې دي. د غازی امان الله خان په لوبغالي کې د پامیر لیجنډز او هندوکش سترایکرز سیالي جریان لري او د شهید نجیب الله تریکی په لوبغالي کې د میوند اتلانو او مایپر ستورو سیالي جریان لري. د یادو سیالیو پایلوبه به د اکتوبر په 22 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د زیاتو منډه جوړونکو په قطار کې عصمت عالم تر ټولو مخکې ده. عصمت عالم چې و پاڼې لوبولې دي 500 نه زیاتې منډې کړې دي او هغه په دې لوبو کې یوه غبرګه سلیزه او یوه سلیزه وهلې ده. عثمان نوري چې په دویم مقام کې قرار لري په 8 پاڼو کې 455 منډې کړې دي. هغه په خپلې یوې پاڼۍ کې 379 منډې هم کړې وي. بیر شاه محبوب بیا په 10 پاڼو کې 422 منډې کړې دي او په دریم مقام کې قرار لري. همدارنګه په توپ اچونکو کې بیا یمین احمد زید تر ټولو مخکې دی. هغه په 10 پاڼو کې 20 لوبغاړي سوځولې دي. ضیاء رحمان شریفي په 8 پاڼو کې 22 لوبغاړي سوځولې دي او ظاهر خان پکتین بیا په 8 پاڼو کې 19 لوبغاړي سوځولې دي.
ګورم هغه بالرانه خو ما هغه سرکار نشته، سمپل ټیپس ده چې بالر تنه ګورم ما په خپل سټن باندې فوکس ده. په شان ما چې کوم باندې ما کې موږ خو دې کړه ده ما یو ځنه هدف دو چې په کټ باندې سټیو کوم وخت تیر کوم روسه ما خپل راز راځي ما هغه چې خپل پلان کې ورته نه شم. بالکل دا سمپل خبره ده، دومره مشکل نه دی چې تا پریپریشن پوره تا ټایم ټیبل باندې ته چلے نو هر شی اچیو کیږي. دا ډیره وړه خبره ده، سور بال سپین بال صرف دماغ کې میسج ده، دماغ باډي ته میسج ورکړي بس دا کیږي ان شاء الله. ګورم اوس په خلا دوی شکلې نو د سنا جې سره خلک نه ما او بل دا فټنس ضرور شه دا کا هر فارمټ ته وره کټي 20 ته وره ک ونډه لپاره وره ک سور بال ریکټ کې وره هر سړی تر سور ریکټ کې یاو باید پوره فټي نو دا اله د چمګه پوره خاري کو په فټنس باندې په باندې ګټ نه دوه درې وړو کا کو ګورو کنه ما یې واځنه هدف دا و چې کتیر میچ مونږ نه خراب شوی ونو ز خپل ځان ملامت بولم زکه ټول کسور پکې ما باید ما فنش کړای وای خدا چې ایکسپیرینس کمی وي یا بس ولا وځوا نو ما وره نه هدف دا چې ټیم لپاره دومره ټوټل کې چې مونږ ایکسترا پوینټ ډیر والو تر سو په اساني سره پنل تلار پیدا کو هغه روس روس ته به ما خپل نه سپارم شل چې دا خو ما ډیر رنزم کړی تاریخی سینئر پلیئران سره مونږ په ګراوند کې ولاړ یو، دا غوي مشورې، دا غوي ټیپس او دا غوي پویلن مونږ سره شریکي. دا ټول لوبغاړو لپاره ډېر غټه خبره ده چې دوی مو تجربه نه پوره استفاده وکړي.
اوس ورزول کرکټ د فوټبال لوبغاړو ته د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د بیلابیلو زونونو په کچه د فوټبال پیل کړې سیالۍ پای ته رسیدلې دي. د یاد فدراسیون د خبرونو پر اساس دغه سیالۍ د افغانستان اتلانو لیگ ته د لارموندنې پړاو چې تر دې وروسته به یې غوره لوبډلې په بل پړاو کې ولوبېږي. د یادو سیالیو په ترڅ کې د جنوب ختیځو ولایتونو د لوبډلې اتلولي د ننګرهار، د غربي ولایتونو اتلولي د هرات، د شمال ختیځو ولایتونو اتلولي د کندوز، د جنوب لویدیځو ولایتونو اتلولي د هلمند او د شمالي ولایتونو اتلولي د بلخ ولایتونو اړوندو کلبونو وګټلې. فوټبال فدراسیون نه دی ویلي چې د افغانستان اتلانو لیگ سیالیو بل پړاو به په کوم تاریخ پیلېږي. په همدې تړاو درته د ننګرهار ولایت د فوټبال فدراسیون د مشر احمد الله صافي او ځینو لوبغاړو څرګندونې خبرو.
د شپږو ولایت ترمنځ سیالۍ وې چې د لوی پکتیا ولایت او چې خوست او پکتیا وا او د مشرقي زون او ولایتو لوبډلې وې چې د نورستان، لغمان، ننګرهار او دغه لوبډلې په دې لوبو کې شاملې وې. چې دغه د لیک په شکل باندې د لوب تر سره شولې چې په دې ټولو کې آر لوبډلې 15 سیالۍ تر سره کړې چې په دې نتیجه کې ننګرهار لوبډلې خوشبختانه 15 لوبډلې چې د دوی پر مخ وي هغه 15 واړه لوبډلې ته شکست ورکړه او د دې لوبو اتلولي خپل کړه چې اوس تاسو ګورئ د نورستان او دغه د پوزیشن په خاطر باندې سیالۍ روانه ده چې کوم پوزیشن ته خپل پینټونه د دې ټورنمنت لاس کې واخلې دوی لوبو اته ورځې دوام وکړ هر ورځ دوه سیالۍ تر سره کېدلې
ډېر خوښینو چې مونږ د دویم پړاو لپاره ان چې بیا دویم آی سی ایل دویم پړاو ته مونږ لار پیدا کړه چې ان شاء الله غواړم چې دا غیل لپاره خسته مده کې به تولرم چې هلتم به تل لمړی مقام وخلم تر څو د خپل ننګرا ورته لپاره یو بریا تر لاسه کړم او بریا راوړم
د فوټبال هغه مثبت تاثیر مونږ په خپل ژوند کې لیدلی دی زمونږ زیاتره هیلې ورمنونه ده چې وکړو شو غټې لیګونو ته لاره پیدا کړو د افغانستان په سطحه ملي ټیم ته همداسې نورو خارجي لوبډلو ته لاره پیدا کړو یو هم غټه غوښتنه د مسلمین څخه دا ده چې لږ څه زیاته پاملرنه وکړي د ورزش په برخه کې او یو غوښتنه مې له ملي تجارانو څخه ده چې په دغه برخه کې پانګه واچي او سپورټ مو وکړي تر څو وکړو چې مونږ زیاته پاملرنه د ورزش برخې ته وکړو
بیا هم په فوټبال کې پاتې کیږو د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د 2015 زیږدیز کال آسیا جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې د ګډون په موخه د کمبودیا هیواد ته ولاړه د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 14 نیټه د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې لوبډله یې نن له کابل د کمبودیا په لور حرکت وکړ په خبر کې ویل شوی دی چې د آسیا جام د لارموندنې پړاو سیالۍ به د اکتوبر په 14 نیټه پیل او تر 28 نیټې به دوام وکړي افغانستان به د دې سیالیو په ترڅ کې په بی ګروپ کې له بنګلادیش کمبودیا فلیپین او ماکایو هیوادونو سره سیالۍ وکړي د ورده چې یادې لوبډله له 1300 ورځو راهیسې د چمتووالي په موخه په کابل کې تمرینات ترسره کړي دي
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
بیا هم کرکټ د پاکستان او انګلستان ترمنځ د ملتان په خار کې دویمه ټیسټ لوبه پیل شوې ده د دغه ټیسټ لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې انګلستان په یوې پاڼې سره وکړل شول چې پاکستان ته ماتې ورکړي په هغه ټیسټ لوبه کې انګلستان په خپلې پاڼې کې 823 منډې جوړې کړې وې د دویمې ټیسټ لوبې په چې هم پاکستاني لوبډلې ګټلې ده او لومړۍ پاڼې کړې چې 386 منډې کړې دي د یادې لوبډلې په ترکیب کې نوي اضافه شوي لوبغاړي کامران غلام چې د لومړۍ ټیسټ لوبه خپلې لوبډلې ته سلیزه جوړه کړې ده نوموړی د پاکستاني پخوانی لوبډل مشر بابر اعظم پر ځای لوبډلې ته راوستل شوی دی دغه راز د پاکستان په لوبډله کې د شاهین شاه افریدي او نسیم شاه پر ځای هم سوکتو پچونکو ساجد خان او نومان علي ته چانس ورکړل شوی دی د دغه لوبغاړو په نه انتخاب د پاکستان او نړۍ د کرکټ ځینو پخوانیو لوبغاړو او مبصرینو هم نیوکې کړې دي همدارنګه د دغه د بابر اعظم په نغوره کې دوه سره د پاکستان د ملي ټیم بل لوبغاړي فخر زمان هم نیوکې کړې و چې اوس د پاکستان کرکټ بورډ له نوموړي د دې انتقاد سپیناوي هم غوښته ده د دویم ټیسټ لوبې په لومړۍ پاړۍ کې د انګلستان لپاره په توپ چونه کې بریډن کارس او جک لیچ درې او څلور لوبغاړي سوځولې دي همدارنګه متیو پورتس چې دای په روانه لوبلړۍ کې لومړۍ لوبه ده دوه لوبغاړي سوځولې دي بن سټوکس هم د کریس اوکس په ځای بیرته لوبډلې ته راستون شوی دی او هغه د انګلستان لوبډل مشري کوي د انګلستان پړنی هم پیل شوی دا دوی ته بن ډکټ سلیزا هم وهلې ده د زکرولی او امدارنګ د اولی پاپ ویکټی بیا نو منلی او ساجد خان اخیستی دي د ورد چې دغه ټیسټ لوبه بعد اکتوبر تر 19 منټې دوام کوي او تر دې وروسته به دواړه لوبډلې د پاکستان پر اول پنده خار کې یو بل ټیسټ لوبه هم تر سره کوي ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو خو له پاکستان ورزو د هندستان په لور او هلته د نیوزیلند او هندستان د ټیسټ لوبې خبر درکو د نیوزیلند او هندستان ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د اکتوبر په 14 نیټه پیلیدونکې و دغه ټیسټ لوبه د هند په بنګلور ښار کې ترسره کیږي خو په لومړۍ ورځ د شدید ورښت له امله دغه سیالي نه ده ترسره شوې دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 16 نیټې پورې دوام کوي معلومه بشي چې د بنگلور په خار کې تر دې وروسته هم ورخت بوي او کدغه ټیسټ لوبه به پیل شي. د نیوزیلند او هندوستان لوبډلې به درې ټیسټ لوبې ترسره کړي چې دویمه ټیسټ لوبه به د اکتوبر په 14 نیټه په پونه کې پیل شي او وروستۍ ټیسټ لوبه به د نومبر په لومړۍ نیټه د وانکي ډي په لوبغالي کې پیلېږي. د کرکټ په نړیوالو لوبلړیو کې بله لوبلړۍ د سریلانکا په کوربتوب له ویسټ انډیز سره جریان لري. د دغه لوبلړۍ لومړنۍ درې سیالۍ شلوریزي لوبې دي چې په دې کې لومړۍ لوبه ویسټ انډیز په 50 وکټو وګټله. سریلانکا د 130 منډو هدف ټاکلی و او ویسټ انډیز په وروستي اوور کې د 50 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یاده لوبه وګټله. په دغه لوبه کې د ویسټ انډیز لپاره برینډن کینګ مخکښ لوبغاړی و چا چې 3.5 منډې کړې وې. په دویمه ټیسټ لوبه کې بیا سریلانکا د 3 منډو په توپیر خپل میلمه ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. سریلانکا 122 منډې کړې وې. ویسټ انډیز په 9 منډو خپله ټوله لوبډله له لاسه ورکړه. د سریلانکا لپاره پتوم نسانکا 45 منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. په توپ اچونه کې بیا د سریلانکا لپاره دونیت ویلالیګي، همدارنګا چرت اسلانکا، مهیش تکشانا او وینندو حسرنګا خ توپ اچونه کړې وه. دواړه لوبډلې به خپله وروستۍ شلوریزه لوبه د اکتوبر په 14 نیټه ترسره کوي او تر دې شلوریزې سیالۍ وروسته به د درې ورځنیو لوبو لوبلړۍ د اکتوبر په 16 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 26 نیټې به دوام کوي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دې برخه کې د ځانګړي مرکې وار دی. دا ونې مو په آسیا ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان د لوبډلې په ګډون مرکه کړې ده. د مرکې میلمه مو د لوبډلې روزونکی رئیس خان احمدزی دی. نور په مرکه کې واورئ.
احمدزی صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، که په پیل کې راته دا ووایي چې د آسیا په ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان الف لوبډله ګډون کوي، دا راته ووایي چې دغه سیالۍ څه وخت دي، چیرته دي او له کومو لوبډلو سره مو سیالۍ دي؟
په عمان کې د ایمرجنګ ټورنمنت سره کیږي چې پکې اته لوبډلې دي او افغانستان په خپل ګروپ کې بل سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره لوبې ترسره کوي چې په 18 نومبر باندې به د موږ لومړۍ لوبه له سریلانکا هیواد سره ترسره کیږي.
تر ایمرجنګ آسیا کپ وړاندې مو په عمان کې له عمان او هانګ کانګ سره سیالۍ وکړې، لوبډلې مو ښې لاسته راوړنې درلودې، ته یې له پایلو خوشحاله یې؟
بالکل، یو ډېر ښه فرصت و د موږ لپاره چې دلته موږ یو دوه تمریناتي لوبې له عمان سره ترسره کړلې او تر هغې وروسته مو یو درې اړخیزه سیریز چې په هغې کې عمان او هانګ کانګ و او بدبختانه به وو چې هغه فاینل ترسره نه شو، خو د دواړو لوبو په ګټلو په صورت کې افغانستان لومړی مقام ترلاسه کړ او یو ډیر بهترین تیاری لمنګ د موږ د لوبډلې اوس په دغه پیچونو باندې که تاسې وګورئ دې نه مخکې هم د موږ لوبډله دلته راغلې وه او عمان سره چې 15 ورځې لوبې کړې وې ښه نتیجه نه وه ورکړې، خو دا ځل مانې ماشاءالله لوبډله ډیر مختلف ښکارېدله او ډیر په زړه پورې سیالۍ وکړلې او تقریبا تر 190 او 200 رنزه په بیټنګ کې د لوم د غسی د مونږ بلورن کې تاسو وګورئ نو یو بهترین تیاری وشو د مونږ د روان دی آسیا ایمرجنګ ټورنمنت لپاره.
د دل کې چې په آسیا جام کې مو مخالف لوبډلې نسبتا پیاوړي دي، څه فکر کوئ چې لوبډله مو تر کومه حد مخکې تلای شي؟
په دغه ټورنمنت کې ټول پیاوړي لوبډلې دي او د هر یو هیواد هغه ټول لوبغاړي په دغه لوبډلو کې ورته ځای ورکړی شوی ده تر څو دوی په راتلونکي کې کال دوه کاله یا درې کالو کې چې دغو ملکونو خپل لوبغاړي ټارګیټ کړي دي چې په کوم فارمیټ کې دوی بیا په ملي سطح باندې دوی ته ورته ځای ورته ورکړي، نو ټولې لوبډلې پیاوړي دي او ښې لوبې به ترسره کړي.
د افغان لوبډلې ترکیب ته په کتلو سره په هره برخه کې پیاوړي لوبغاړي درسره دي، کله کله داسې هم بریښي چې د 12 کسیزې لوبډلې په انتخاب کې هم درته ستونزې جوړیږي، لکه قیس عبدالرحمن، صدیق قتل او نومان شاه غوندې لوبغاړي لوبډلې ته نه انتخابیږي، داسې حالاتو کې انتخاب په کوم اساس کوي؟
افغانستان بهترین 15 کسیز اسکواډ دا د سیو اسکواډ ورته منتخب شوی د چې دوی په داخلي افغانستان کې او یا په ملي سطح باندې دوی ډیر خلو به تر سره کړی دي کله موږ کوشتو په ټورنمنټو کله موږ له سټیټ ټورنمنټو او کله موږ شپږیز ټورنمنټو دا بهترین کریم کسان راغلي دي او د لوبي په یو لسکسیز اسکواډ کې به بیا مخالف لوبډلې ته پچ ته په کټو باندې به یو لسکسیز اسکواډ منتخب کیږي خوشبختانه به دا وایم چې موږ سره هر یو آپشن موږ سره موجود ده نو دا غوډي ټیم د خوالي له بعد یو مثبت خبر ده
درویش اصولی د لوبغاړي په توګه هر وخت ښه ثابت شوی دی خو د لوبډل مشر په توګه لومړی تجربه ده د الف لوبډل لوبډل مشر څو ځل بدل شوی دی د دې بدلون لتون څه دی
درویش کپ طریقه تاسو وګوري ماشالله هغه ورځ په ورځ باندې امپرومنت کی او خلګیا ده او دغه دی او لوبغاړي لپاره یو ډیر ښه فرصت ده چې په دغه سیسته باندې د کپتانی کې په داخل دی په داخلي لوب کې د ډیره کپتانی وکړه او اوس په دغه سی په ملي سطح باندې دلته اوس کپتان شوی نو دا د لپاره یو ډیر ښه فرصت ده او څومره وخت چې د کپتانی او څومره چې د لوبې ته سره کوي د مختلفو هیوادونو سره او په هغه لوب کې او بیا د منی هغه مختلف د ګټې او د بایله نه ډیر څه زده کیږي چې په ګټلو کې کوم کوم شی نه خو او په بایللو کې کوم کوم غلطیانې وي چې دیو کپتان په توګه باندې وسولي خو ماشاءالله ورځ په ورځ باندې ښه کیږي او امید لرو چې په آینده کې هم د یو بهترین کپتان ثابت شي
د دې سیالۍ او د چمتووالي په تړاو راته ووایا لډیره وخت مو کندز او کابل کې تمرینات تر سره کول بیا مو په عمان کې سیالۍ وکړي فکر کوي چې هم دومره چمتووالي کفایت کوي
بالکل دغه سیالۍ لپاره که تاسو وګورئ ډیر وخت نه په کندز کې په کابل کې او تر هغه نه وړاندې هم افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو ته کیمپونه ورته جوړ کړی وو او ډیر تمرینات تر سره شو نو توکو مو دغه ده چې په دغه سیالۍ کې د افغانستان لوبډله به خېلو به تر سره کړي
ایمرجنګ اسیا کپ ته ټولو هیوادونو خپل لوبډله اعلان کړي دي چې په هغه کې لیدل کیږي د هند پاکستان او ځینې نورو هیوادونو لوبډله ډېرې پیاوړې دي تاسو هم همداسې فکر کوئ
ټولو لوبډلو هغه خپل بهترین ځوان لوبغاړي ته په دې ایمرجنګ ټورنمنټ کې ورته ځای ورته ورکړی ده او د ټولو هیوادونو هم دغه کوشش ته چې دوی خپل ځوانانو باندې سرمایه ګذاري وکړي او دغسې زمینه ورته برابره کړي چې دوی په نړیواله سطح باندې لوبې وکړي او په وخت د زمان سره او په وخت د ضرورت سره بیا که کوم لوبغاړي ته ضرورت کېده چې په ملي سطح کې دوی باید هلته باید ځای بیا ورته ورکړي
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ
د ازادي رادیو درنو ردوونکو د دیونه لپاره زموږ د لوبو خبرونه پای ته رسیږي تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
گیا مکھو نورا یارانا جڑ گیا رات ایکڑی دانا دانا جڑ گیا مکھو نورا یارانا جڑ گیا مکھو نورا یارانا جڑ گیا چڑ گیا مکھو نورا یارانا چڑ گیا رات ایکڑی دانا دانا چڑ گیا مکھو نورا یارانا چڑ گیا مکھو نورا یارانا چڑ گیا چڑ گیا مکھو نورا یارانا چڑ گیا رات ایکڑی دانا دانا چڑ گیا مکھو نورا یارانا چڑ گیا مکھو نورا یارانا چڑ گیا
وما ورس دا ونی مهمو پیخو تا کتن
آزادی رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د آزادی و می ورسته مرابول. نن خبرې کې چې لومړی وار یو فضائي راکټ د سمندر پر ځای وچ ځمکې ته په ډیر خوندي ډول راښکته شو. د نړۍ لس هرجن هیوادونه هم در پیژنم چې خلک یې تر ټولو زیات پاسورډونه هیري. د ژوند په لټه د مشتري سیارې سپوږمۍ ته د ناسا د استولي ماموریت خبر د ټولنیزو رسنیو سړې تودې او نور ډېر موضوعات درته لرم. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پېښو د سر ټکي. ایران کې د لسګونو افغانانو وژنه او د طالبانو چوپتیا وایي تحقیقات پرې کوو. ایران وایي دا خبره دروغ ده. د ملګرو ملتونو نه رانیولې تر افغان سیاستوالو او عامو خلکو ټولو په دې موضوع ماتم او خواشینی کړي.
حاکمه ډله په کابل کې په کندهار کې د دې جوګه نه ده چې دادادخواهي وکړي، د دې سیاسي اراده نه لري، د دې اخلاق نه لري او د دې ظرفیت نه لري.
لارین لرو، په دغه لارین کې به اروپایي اتحادیه او د اروپا پارلمان مخې ته وي. موږ به نړیوالو ته د خپل معصومیت غږ پورته کړو او همدارنګه د ایران د وحشت په اړه به نړیوالو ته د دوی هغه اصلي تصویر وښیو چې یو اسلامي هیواد، یو ګاونډي هیواد د خپل ګاونډي هیواد د وګړو سره دغسې یو وحشت کړی دی.
یوازې خندل، یوازې غبرګون ښودل دا نور کفایت نه کوي. په لحاظ د خدای 300 کسانه په د ایران په مرز کې وژل کیږي او د دې هر افغان وینې باید پوښتنه وشي. هغه په دې باندې نه کیږي چې موږ سفیر احضار کړو.
د جرګې مشترکه پرېکړه وکړه چې دوه میاشتې ټایم دی ورسره زموږ د خاورې نه د ووځي.
د خیبر جرګې د پریکړو عملی کېدو ته اندېښنې. ټول لوري وایي جرګه بریالۍ پای ته ورسېده، خو د پریکړو د عملي کولو تګلاره یې لا تر اوسه هیڅ اثره نشته.
ولسی پاڅونونه همیشه کامیاب شوي دي، که څه هم د مرکزي حکومت د ګواښ سره به مخ سي، خو که چېرته د ټیم هوډ ولري او دغه ټول ګډونوال چې شاوخوا په زرګونو انسانان په دې جرګه کې راټول او دا د یو واحد ملاتړ له مخې بیا هم خپلو پریکړو ته عملي بڼه ورکړي، هیڅوک یې مخه نشي نیولی.
داسې ښکاري چې د دغه غوښتنو د دغې غونډې خلاف یو ډېر سخت غبرګون راغلی سړی دی چې هغه یو غیر رسمی راغلی دی او خو چې رسمی کړی نه وي نو هم دغه غیر رسمی اکاونټونه په هغې باندې پوسټونه په هغې باندې جوابونه په هغې باندې څرګندولې دې ته یو رسمي ویل.
او په ټلویزیونو د ژوندیو موجوداتو د تصویر بندیزونه طالبانو تایید کړی چې دا موضوع به په تدریجي ډول عملي کړي. څارونکي وایي طالبانو افغانستان په دانسته ډول او په لوی لاس داسې تاریخي او روان کړی چې ډیر لوی جنایتونه به پکې په پټه ترسره شي.
نوې پریکړه چې د ژوندې شیانو انځورونه خپرول او د هغې نه وروسته د رسنیو بندول په دې معنا ده چې د بیان حق ازادي د پښو لاندې کړی.
په دې تاسف سره اورم چې تیر ورځ له ناسا نه یو ماشین بیرته ځمکې غېږ ته راغی او یو بل ماشین وشو کولی هغه په غېږ کې ونیسي. په افغانستان کې د نړۍ په دې دومره ډېره ټکنالوژي کې چې نړۍ هره ورځ په ټکنالوژي فکر کوي، خو په افغانستان کې نن په مطبوعاتو کې داسې اورم چې هلته په تلویزیون لیدلو باندې بندیز لګیږي او خلک نشي کولی د یو وروسته تلویزیون کې د انسان یا د ژوندي موجود تصویر وویني.
بیا هم سړی مشي. لڅو ورځو راهیسې چې راپورونه خپاره شوي، ایراني ځواکونو په پوله نږدې 300 افغانان په ډزو ویشتلي. په دغه هیواد او سیاستونو یې د افغان لوریو توندې نیوکې زیاتې شوي او حتی ملګرو ملتونو یې له ایرانه د جدي وضاحت غوښتنه کړې. که څه هم طالبان وایي د دې پیښې په اړه پلټنې کوي او د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي دا موضوع رد کړې ده، خو په مشهد کې د افغان کنسلګرۍ سرچینو ازادۍ راډیو ته تایید کړي چې پیښه شوې او طالبان له ایراني لوري سره هڅه کوي د دغه ستر قتل عام په موضوع کې وسلوال غله او یا د سیستان بلوچستان ځینې ډلې تورنې کړي. دا پیښه چې په ټولنیزو رسنیو خلکو د ملي ماتم په توګه یاده کړې ده، په اړه د ایران د بشري حقونو یو بنسټ حال وش ویلي د ایراني پولیساتو ځواکونو ډزو کې لږ تر لږه له 300 کسانو څخه 260 تنه وژل شوي، خو کره معلومات لا هم هیڅ لوري نه دي خبره کړي.
په ایران هیواد کې د افغانانو د وضعیت په اړه د وروستي راپورونو له مخې د افغانانو په وړاندې د ایراني مرزي ځواکونو وروستۍ وحشتناکه پېښه د خوشنۍ او تاسف وړ خبره ده. د قضایي او نړیوال کړنوالو ترڅنګ باید د دې پېښې عاملین راوپېژندل سي. زه فکر کوم د دغو انساني پېښو عاملین په بېلابېلو هیوادونو کې چې د افغانانو په وړاندې رامنځته کېږي بل هیڅوک نه دي، بلکې طالبان دي چې د کار پیدا کولو، د فقر له منځه وړلو، د افغانستان هیواد په نامه امنیت راایستلو هڅې کوي چې متاسفانه نه کوي. څوک چې د کډوالۍ پرېکړه ونیسي دوه عامل لري، یو د فقر او د ښه ژوند نشتوالی، دویم د ښه امنیت نشتوالی په هیواد کې.
موږ به نړیوالو ته د خپل معصومیت غږ پورته کړو او همدارنګه د ایران د وحشت په اړه به نړیوالو ته د دوی هغه اصلي تصویر وښیو چې یو اسلامي هیواد، یو ګاونډي هیواد د خپل ګاونډي هیواد د وګړو سره دغسې یو وحشت کړی دی. همدارنګه مو په نورو هیوادونو کې هم میشتو افغانانو غوښتنه کړې ده چې په ټولو هیوادونو کې د ایران سفارتونو مخې ته راوځي او لارینونه تنظیم کړي. تر نهایي حده کوشش کوو چې د ایران دغه وحشت او دوه مخیتوب نړۍ ته وښیو چې دوی څومره وحشي عمل ترسره کړی دی او تر دې وړاندې څومره وحشي عملونه ترسره کړي او دا اوس کوم اواشي عمل دوی ترسره کړ. همدارنګه هغه افغانان چې هغوی په ایران کې دي، د هغوی نه دوی د تجارت په ډول باندې استفاده کوي. کوم افغانان چې قانوني اسناد ولري، هغوی هم زوري، هغوی هم باندې کوي او هغوی څخه پاسپورټونه اخلي. نو دوی دغه وحشت په اړه به نړیوالو ته خپل غږ وړاندې کوو او د دوی د وحشت انځور به ورته وړاندې کوو.
دا پیخه لمړی منظور پښتین او محسن داوډ وغندل، چې ورپسې رحمت الله نبیل، افراسیاب خټک، فضل الدین مسلمیا او یو شمېر پخوانیو طالب چارواکو پرې اکلاکه خوشنۍ څرګنده کړه. خو موضوعان د ملګرو ملتونو انګړ ته رسیدلی او افغانستان لپاره د بشري حقوقو برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور چې ریچارډ بنټ پر ایران د ژر تر ژره وضاحت ورکولو غږ کړی دی. دغه راز افغانانو ټینګار کړی چې ایران سره د سفیر د ایزار او شکایت موضوع نور کار نه ورکوي، بلکې د بالمثل عمل ترڅنګ ورسره د اړیکو قطع کول یې حل لار ده. خو نور بیا ویلي طالبان له ایران ډاریږي او د پیښې هیڅ تون غبرګون به ایران ته ونه ښودل شي.
زه د اسلامي مارا چارواکو باندې غږ کوم چې د موږ د هر افغان د وینې پوښتنه به کوي، د هر افغان چې وژل شوی د دې پوښتنه به کوي. د دې پوښتنه هم دا ده چې سفارت به تړي، د دې پښتنه هم دا ده چې ډیپلوماتیک اړیکې به قطع کړي تر څو چې زموږ د افغانانو پښتنه وشي. دا سمه ده، موږ خو ما مخکې مې یادونه وکړه، غیر قانوني درغلي، خو دا غیر قانوني له مجبوریت ته درغلي. نن ته زموږ یو ګاونډی، حداقل تاسو خو دغه د انساني کرامت چې په قرآن عظیم شان کې راغلي چې ولقد کرمنا بني آدم، دومره خو تاسو احترام وکړي د یو انسان لپاره.
دلته ډیره لویه انساني او بشري فاجعه رامنځته شوې ده چې کاملا د بشري جنایتونو په قطار کې باید حساب شي. دادخواهی په دې رابطه څنګه کېدای شي؟ زما په نظر حاکمه ډله په کابل کې، په قندهار کې د دې جوګه نه ده چې دا دادخواهی وکړي. د دې سیاسي اراده نه لري، د دې اخلاق نه لري او د دې ظرفیت نه لري، او بل دا چې د دې مشروعیت نه لري، ځکه چې دوی په یوې بین ملي ټولنه کې، سازمانونو کې په شمول د ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو په رسمیت نه دي پیژندل شوي. پس هر افغان ته ښایي چې د خپلو امکاناتو څخه استفاده وکړي او د بشري حقوقو منطقوي او نړیوالو سازمانونو دروازې په ټول شدت وټکوي، اسنادونه وړاندې کړي، په شمول د بین ملي جنایي محکمې او د عدالت محکمې ته اسناد وړاندې کړي، شواهد وړاندې کړي، تر څو د ایران حاکمان عدالت ته حتماً او حتماً جواب کوشي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼه سره ملګری سي، د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په خیبر کې له درې ورځنۍ لوی جرګې وروسته دا جرګه د پریکړو او خلکو د ګډون لپاره بریالۍ بللی، خو بل خواشنون کې د جرګې د پریکړو عملي کولو تګلارې نشتون ته اندېښمن دي. د پښتنو سیمو د پاکستانی پاوز او طالبانو وتل د ورکو شوی پښتنو لپاره د ځنګړی عدالتي کمیسون غوښتنه د پښتنو په خپل کاني زیر مو د دوی خپل اختیار او د شاوخوا 2500 امن لخر جوړول د جرګې د پریکړو هغه ټکی و چې پاکستانی حکومت پر لاغبرګون نه دی خودلی او د خلکو لخواي هرکلی شوی خو ورسره جخت پښتني هم راپورته شوی چې لاید عملی کولو د میکانیزم په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ سره هم لاره نشته
دغه جرګه په داسې حالت کې رامنځته شوې چې ستونزې هم لري او ښېګڼې هم ستونزې دا دي چې وګورو چې هغه سیاسي ګوندونه چې په پښتونخوا کې موجود دي دوی سره عملي کار کوي کنه او بل خبره چې مهمه ده او به کتل شي چې د پنجاب حکومت څومره د دغه جرګې په تړاو باندې لکم بریډ یا لکم عکس العمل سره نه مخ کیږي او دومره خبر درېمه خبره چې کومه مهمه ده هغه دا ده چې وګورو چې ټي ټي پی د دې ملاتړ کې یا د دې په وړاندې دریږي او خېګنې کوم دي او خېګنې دا دي چې اوس د سټي سیمه کې د پنجاب د حکومت پر ضد باندې یو شمېر لسی خوځښتونه رامنځته شوی دي چې په سر کې امدادي پښتون ژغورنې غورځنګ ده او بل د بلوچستان آزادي بخښونکو ورزنګ دی چې تقریبا د پډیر چټکی باندې هغه ولسی ملاتړ خپل کړی دی امکان دی ولري چې د ډیر زر خپل بری ته ورسیږي
بل خو د پښتنو ترمنځ د قومي اندريو او دښمنیو ختمول د جنو پر جبري ودونو او بدو کې ورکړه باندې بندیز او افغانستان کې د جنو د خونځي او د خلاصون غوښتنه هغه څه و چې د پښتنو په داخلي مسایلو کې مهم بلل شوی دي او ویل شوی چې یو شمېر بد کلتوري او د حالاتو زولنې باید نور د ولسون له خو خلاص کړی شي د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا خیبر ته د اکتوبر په 11 رابلل شوې جرګه د افغانستان او پښتونخوا په تاریخ کې تر ټولو ستره جرګه و چې لسلو زرو زیاتو کسانو پکې ګډون کړی و خو پریکړه ته نه هم افغان طالبانو نه هم ټي ټي پی او نه هم پاکستانی حکومت کوم غبرګون ښودلی دی
یو ستونزه چې بل موجوده ده د پښتون ژغورنې د غورځنګ او د دې لوی جرګې د پریکړو په تړاو باندې هغه د افغانستان حکومت د چې د افغانستان حکومت له بده مرغه له دوی نه کوم ملاتړ نه کوي نو که چېرې د افغانستان حکومت په کې دغه سي یو متره موجوده چې د دوی د دغه پریکړو په خلای وکي زه فکر کوم چې د ستونزې بنورې هم آسان شي خو بیا هم د خپل لوسی پریکړو لمخې د یو شمیر هغه پریکړې چې د کلی دی عملی کولو لپاره په هغه کمیټو باندې غږ شوی دی چې غواړي دې ته عملی بڼه ورکړي په ځینو ځایو کې عملی بڼه خپله کړې ده حتی د هغه لارې چې د تلو راتلو لارې وه په سوداګریزو چارو کې هغه خلاصې شوې دي او امکان دی ولري چې نورې لارې هم خلاصې شي
د پښتنو چې کومه کامی جرګه د پی ټی ایم نو هغه ته د پاکستان فوج سره رسمي خبرګون نه خوده البته د پاکستان د فوج سره امنیتی دارو سره چې کوم نږدې یا د غیلې خوا چلیږي کوم ټولنیز رسنۍ دي سوشل میډیا اکاؤنٹس ته حسابونه دي دا غي بیا تر نن پورې یو جواب سره حالت کې راځي او دا که تاسو ویلئ چې دا هم د پاکستان د فوج یا د پاکستان د امنیتی دارو ریاستی دارو یو خبرګون دی نو هغه خو ډیر زیات لکه غوسم دی په قهرم دی او د پی ټی ایم په اړه باندې هغوی هره ورځ پوسټونه هم کوي په مخالفت کې او ځینې وخت داسې خبرې کوي هم چې هغه زما لپاره مناسب نه دی چې زه ووایم نو یو داسې ښکاري چې د دغه غوښتنو د دغې غونډې خلاف یو ډیر سخت خبرګون راغلی سره دی چې هغه یو غیر رسمي راغلی دی او خو چې رسمي کړی نه وي نو هم دغه غیر رسمي اکاؤنټونو په اړه باندې پوسټونو په اړه باندې جوابونه په اړه باندې څرګندونه دي ته یو رسمي ویل شي نو دغه دی چې هغه دغه وختونو ته هم لکه رد کړی دي هغه چې کوم د فوج د لیستو خبره شوې ده نو زما خیال دی چې یو غوښتنه شته
او په داسې حال کې چې د نړۍ ګڼ هیوادونو راتلونکو څو کلونو کې سپوږمۍ فضا او مریخ ته د ماموریتونو داستولو خبرې کوي بل خو طالبانو خبرداري ورکړه چې د افغانستان ټلویزیون رسنۍ وکړه د سالرونکو موجوداتو د انزورونو او ویډیوګانو نشر په تدریجي ډول ختم کړي د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وای په خبری رسنیو کې د ټولو ژوندیو شیانو د عکسونو په خبرولو د بندیز قانون پلی کړی او پیل هم له تخاره کړی چې د طالبانو دغه کار له رسنیو د ملاتړ بنسټونو تون غبرګونونه نه پارولی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وای طالبانو تخار کې د ملي ټلویزیون فعالیت بند کړی او خصوصي ټلویزیونونه هم تعطیل کړي دي. د طالب واکمنۍ د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر هم فرانس پریس اژانس ته دا خبره تایید کړې ده او زیاته کړې ده چې قانون په ټول افغانستان کې په تدریجي ډول تطبیقیږي او چارواکي به یې زیار وباسي تر څو خلک خانې کړي چې د ژوندیو شیانو انځورونه د اسلامي شریعت خلاف دي.
زه په ډېر تاسف سره اورم چې تېره ورځ له ناسانه یو ماشین بیرته ځمکې غیږ ته راغی او یو بل ماشین وشو کولی هغه په غیږ کې ونیسي. په افغانستان کې د نړۍ په دې دومره ډېره ټیکنالوژي کې چې نړۍ هر ورځ په ټیکنالوژي فکر کوي، خو په افغانستان کې نن په مطبوعاتو کې داسې اورم چې هلته په تلویزیون لیدلو باندې بندیز لګیږي او خلک نشي کولی د دې وروسته په تلویزیون کې د انسان یا د ژوندي موجود تصویر وویني. زما هیله دا ده چې افغانان دې هم په ټوله نړۍ کې د ټکنالوژي طرف ته مخه کړي او د دې لپاره چې ټوله نړۍ نن په ټکنالوژي تمرکز کړي، نن له ایران نه پر اسلامي رو برید کېږي، وجه ټکنالوژي ده. نو بهران زما هیله دا ده چې افغانان دې هم د ټکنالوژي لپاره او د نوي نسل روزلو لپاره د ټکنالوژي کې اثر سره ځان برابر کړي. دغه ډېر په تاسف سره چې داسې اورم چې تېره ورځ په تخار کې په رسنیو کې یا په تلویزیونونو کې د ژوندۍ موجوداتو په تصویر په خبرولو سره بندیز لګیدلی.
هغه رسنیو کې چې د شسی حتی شتون پکې رنګین و، خو متاسفانه د طالبانو لخوا د ژوندۍ شیانو انځورونه نشرول یا خپرول منع شوي دي. د طالبانو امر بالمعروف نهی المنکر لخوا د نوې پریکړه چې د ژوندي شیانو انځورونه خپرول او د هغې نه وروسته د رسنیو بندول په دې معنی ده چې د بیان حق ازادي د پښو لاندې کړی دی.
او که څه هم د ښاري فزیکي امنیت خوندیتوب برخه کې طالبانو تازه له 25 میلیونه سیم کارتونو څخه د نږدې 14 میلیونه سیم کارتونو د دقیق بیا ثبت او راجستر خبر ورکړي، خو د انټرنیټ د نړۍ کارپوهان وایي مخابرات وزارت باید تر اوسه د انټرنیټي او آنلاین خوندیتوب برخه کې هم افغانانو ته د پام وړ قدمونه اخیستي وایي. د طالبانو د مخابرات وزارت وایي دا مهال د ټول هیواد فعال سیم کارتونو 80% بیا ثبت شوي او یوازې 3 میاشتو کې 1.6 میلیونه سیم کارتونه بیا راجستر شوي دي چې لړۍ لا هم روانه ده او په وینا یې دا د امنیتي پیښو په مهال کې خورا مهم رول لري.
هغه سیم کارتونه چې تر اوسه په کاغذي تذکره باندې دي د هغې د رجستریشن پروسه هم په ډېره چټکۍ سره روانه ده او ټولو مخابراتي شرکتونو د سیار ټیمونه جوړ کړي دي. د هغه ځایونه هغه لرې پرتې سیمې د هیواد چلته د دوی نمایندګیانې نشته دی، د هیوادوالو ته د سهولت په خاطر باندې سیار ټیمونه ورځي او هلته هیوادوال کولی شي چې په اسانه باندې خپل سیم کارت رجستر کړي. د دې تر څنګ د نوې سیم کارتونو په برخه کې کسو غواړي چې نوې سیم کارت ترلاسه کړي، د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د سیستم سازي ریاست لخوا یو سیستم جوړ شوی دی چې دا سیستم د ټولو مخابراتي شبکو د خرڅلاو څنګې د احصایي ملي ادارې د الکترونیکي تذکرې ډیټابیس سره وصلوي او هر څوک غواړي چې سیم کارت ترلاسه کړي داغه تذکره د احصایي ملي ادارې د الکترونیکي تذکرو د ډیټابیس سره تثبیتیږي او د هغې په اساس باندې مشتری ته سیم کارت ورکول کیږي. نو په دې اساس هیڅوک نشي کولی اوس چې په جعلي تذکره باندې سیم کارت ترلاسه کړي.
بل خو د مخابراتي ټکنالوژي متخصصین وایي طالبانو باید د افغانانو آنلاین خوندیتوب ته هم د توجه ظرفیت پیدا کړی وای او د مصنوعي ځیرکتیا په شمول د انټرنیټي نړۍ ځینې نوې را روانې پدیدې په ځانګړو تګلارو کې تنظیم کړي وای تر څو د افغانانو د ډیټا د ناخوندیتوب ویره ورسره راکمه شوی وای.
په افغانستان کې د آنلاین سایبری خوندیتوب او داسې موثر خدمات د لاسرسي لپاره د ټولو مهم بحث دي قوانینو او ریګولیشن یا لایحو نشتون. د افغانستان کې په دې برخه کې موږ اصلا قوانین او مشخص لایحې نه لرو چې مخابراتي شرکتونه، دولتي ادارې یا نور شرکتونه څه ډول زموږ ډیټا ټولوي، د څه لپاره کاروي. دوهم بحث په افغانستان کې باید مهم وي او مهم ده هغه پر ټکنالوژیکي زیربناو باندې پانګونه ده. ورته پاملرنه ده چې متاسفانه زموږ ټول ملي سیستمونه ملي ډیټابیسونه کاغذ دی پاسپورت ته کاغذ دی تذکیرو د هغه نور دی د لورستي ټیکنالوژي سره نیوی نه دی یعنی اپډیټ نه دی او د سایبری پیښو په وړاندې اصلا مقاومت نه لري بل بس په افغانستان کې د آنلاین سایبری پیښو ته د غبرګون ټیم ملي ټیم نه لرو که دا ډول سایبری پیښې کیږي نو مخنیوی باید څه ډول وسي او دا پیښیدونکي دي بل بس په افغانستان کې داسې د آنلاین خوندیتوب او انټرنیټي خدمات د لاسرسي لپاره نه منظم پروګرامونه شته نه میکانیزم شته او نه د خلکو د پوهاوي لپاره اصلا په دې برخه کې کوم لومړیتوب شته نو دغه بحثونه دې تر څنګ مثلا نور دا ډېر مهم د دولتي ادارو سیستمونه څه ډول انټیګریټ یا یو ځای سي تر څو خلک په موثر ډول خدمات ته لاسرسی ولري په ډېر کم وخت کې مثلا یو کار ترسره کړي اوس په افغانستان کې باید د یو کار لپاره ته څو ادارو ته ولاړ شي یا که فرض کړه یو پاسپورټ اخلي باید بیل سیستم ته ځان رجستر کړي که مثلا د تذکرو بیلی د دوی ترمنځ نه انټیګریشن د خدماتو په نامه سرتوب کې ډېر رول لري بل تر څنګ خلکو ته ډېر زیات سردرد جوړ کړی په وخت کې مثلا ډیټا د نه خوندیتوب ستونزې ډېر زیات کړي دي بل بس په افغانستان کې داسې موسه ډول په دې برخه کې د اوس مثلا میلیونونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او خدمات باید لاسرسی انټرنیټي خدمات باید لاسرسی ولري په دې برخه کې باید د هویت پیژندنې ملي سیستم د اتنټیکیشن باید رامنځته شي خلک په خوندي ډول باندې وکولای شي خپل انټرنیټ خدمات او نور سیستمات لاسرسی ولري تر څو د فراډ یا درغلي مخه ونیول شي
او که څام طالبانو پر خبرګون نه دی خو دلته د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا مفتش یاسیګر خپل نوی راپور کې دا کړی چې د طالبانو حکومت د افغانستان بانک او دغه هیواد د بانکي سیستم د وضعیت د ښه کولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د تخنیکی مرستې غوښتنه کړې سیګار پر راپور کې ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د مرکزی بانک د مدیریت د غوره تګلارې د پلي کولو لپاره د تخنیکی مرستې غوښتنه کړې خو د متحده ایالاتونو حکومت د حقوقي او پالیسۍ د دلایلو له کبله دا مهال دا مرسته نشي کولی سیګار د افغانستان د بانکي سیستم د وضعیت په اړه د روان 2023 کال د تیر روبې پر راپور کې ویلي چې د نړیوال بانک سیستم سره د افغانستان د بانکونو د اړیکو د پریکون لامل خلکو د بانک پر ځای د پیسو د انتقال لپاره د حواله سیستم ته مخه کړی راپور زیاتوي د بانکونو په شتمنۍ او امانتونو کې کمواله نړیوال بانکي سیستم للارې د پیسو ترلاسه کولو په برخه کې خندونه او ننګونې او د طالبان لخوا د مالی سیستم د لا اسلامي کولو هڅې هغه څه دي چې د افغانستان بانکي سیستم یې ضعیفه کړی او خلک هم مجبوراً له بانکونو پیسې باسي او د بانک پر ځای د صرافۍ للارې راکړې ورکړې کوي
د دې وشتم کال نو وروسته کله چې حکومت سقوط شو نو تاریخ سره په ټولو غټ تاوان دا ورسېد چې ټولو خلکو یو دم په بانکونو ورمنډه کړل او خپل پیسې راوېستل ځکه چې باور له منځه لاړ نو بانکونه هم د خاطر چې د نظام سقوط نشي بانکي نظام سقوط نشي افغانستان بانکونو ته هدایت ورکړي چې هغه محدود مقدار پیسې راوځي چې سره لا زیات تشویشونه زیات شو دویمه ستونزه چې رامنځته شوه هغه کوم شلو کلونو کې چې موږ کم کدرونه روزلي و هغه کدرونه یو تر بل یو د بل پسې د هیواد نه راووتل او زموږ بانکي سکتور بالخصوص د افغانستان بانک هغه ظرفیت چې رامنځته شوه هغه ډېر زیات ضعیف شو دریم دا دی چې بعضي ګامونه دوی راپورته کړل اوسني حاکمانو چې غواړي اوسنی بانکي نظام په افغانستان کې اسلامي کې او بشري قوانین برابر کړي که موږ غواړو چې زموږ بانکي سکتور وژغورل شي په خپلو پښو ودرېږي او د اقتصاد په پراختیا او پرمختیا په برخه کې خپله ونډه ولري نو هغې دپاره اړینه ده چې افغانستان مالي سکتور باندې بندیزونه باید لغوه شي تر څو موږ وتوانېږو چې سویفت یا نړیوال تادیاتو نظام سره یو وار بیا وصل شو د دې تر څنګ زموږ هغه کنګل شوي پیسې یو وار بیا باید راخلاص شي او موږ وتوانېږو چې یو وار بیا نړیوالو سره رسمي چینلونو له لارې نه مالی راکړه ورکړو
او سم جالب خبري د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبري دای دي چې زموږ له زمکه د باندې کائناتو کې بل ځای د ژوند د امکاناتو د پیدا کولو په لټه د امریکا فضائي ادارې د ازل د مشتري سیارې پر لور ماموریت استولې د یورپا ماموریت باید د مشتري سپوږمۍ ته په شپږو کالو یعنی 2013 کال کې ځان ورسي او هلته باید د مشتري سپوږمۍ کنګل شوی ساحه په 40 کیلومتره کې تحقیقات کړي تر څو معلومه کړي هلته د ژوند امکانات مثبت دي که منفي دا د فضائي تحقیقاتو تر ټولو غوره ماموریت بلل شوی چې نه یوازې د ژوند امکانات سنجوي بلکې هلته به د ژوند ملاتړ لپاره د حالات ارزونه هم کوي د په داسې حال کې ده چې د وروستیو کې د نړۍ د ګڼو هیوادونو امریکا، هند، چین، روسیې او آن جاپان ترمنځ د ځمکې سپوږمۍ ته د ماموریتونو د استولو سیالۍ هم تنده شوې ده. په دې لړ کې هند او چین سپوږمۍ ته بریالي ماموریتونه استولي، خو د روسیې ماموریت ناکامه شوی او جاپان او امریکا ورته چمتووالی نیسي. بلخوا د ایلن ماسک فضایي کمپنۍ هم په یو تازه اقدام ټوله نړۍ ګوته په غاښ کړه، بلکې د نړۍ د فضایي تحقیقاتو تاریخ کې خورا متفاوت کار هم اجرا کړ. د ایلن ماسک کمپنۍ په لومړي وار فضا نه راستنېدونکی راکټ د سمندر پر ځای په وچه ځمکه باندې راکوز کړ. د دې کمپنۍ لخوا فضا ته توغول شوی 300 ټنه سټارلینک راکټ بیرته د ایلن ماسک سپیس ایکس تحقیقاتي مرکز ته د راستنېدو په مهال په ډیر خوندي ډول د همغه ماشین لخوا غې کې ونیول شو چې دا راکټ ترې توغول شوی و، او دا صحنه میلیونونه انسانانو د ژوندیو نشراتو په مهال ننداره هم کړه. هغه د یو قومته ماشین چې توغول شوی راکټ یې بیرته د راستنېدو په مهال غې کې خوندي واخیسته میخازیله نومیږي. تر دې وړاندې به فضا نه راستنېدونکي راکټونه اکثره په سمندر کې ښکته کېدل، خو دا لومړی ځل دی چې سپیس ایکس کمپنۍ د سټارلینک راکټ ځمکې ته په ډیر خوندي ډول باندې راښکته کړ او له ځمکې نه فضا ته د انسانانو د تګ راتګ خوبې رښتیا کېدو ته نږدې کړ. او د جنګونو له امله که څه هم زموږ استاسي خلک ځانونه ډیر هیرجن بولي، خو راځئ نن مو له داسې لسو هیوادونو خبر کړم چې خلک د خپل موبایلونو، کمپیوټرونو او نورو ډیوایسونو پاسورډونه ژر هیروي. د پیسونو په نوم د پاسورډونو ډیټا کنټرولونکي نړیواله کمپنۍ وایي د 55 هیوادونو د ډیټا له تجزیې ورته معلومه شوې ده چې د لس هیوادونو خلک د نورو په نسبت ژر پاسورډونه هیروي. په لومړۍ درجه کې آیسلند هیواد دی چې خلک یې پاسورډونه ژر هیروي، ورپسې لوکزمبورګ دی، خو درېیمه درجه کې ورپسې متحده عربي امارات یاد شوي دي. لوکزمبورګ او متحده عربي امارات هغه هیوادونه دي چې خلک یې تر ټولو زیات د جیمیل پاسورډونه ژر هیروي او تل له ستونزو سره پکې مخ وي. په دې لیست کې استونیا، لاتویا، برېټانیا، آیرلند، سلوانیا، نیوزیلند او امریکا په ترتیب سره له څلورمه تر لسمه پورې مقامونه لري. دغه راز ډیټا ښایي امریکا کې هر وګړی لږ تر لږه 80 اکاونټونه لري او برېټانیا کې بیا دا شمېره په منځني ډول 70 اکاونټونو ته فی نفر رسیږي چې خلکو ته هر وخت د پاسورډونو په یاد ساتل سخت دي. او په همدې سره زموږ د نن ومه ورځم رانغړم. تر بیا مو په خدای سپارم، خو هر اونۍ د ازادۍ له څپو او پاڼو د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړي خپل ومه ورځ مه هېروئ.
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
ಮಿನ ಸದಾ ಮಿನ ಸದಾ ಮಿನ ಉಕ್ಕಡೆ ಮಿನ ಸದಾ ಮಿನ ಸದಾ.